مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي چې احمد شیباری کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د راروانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې وې او وړم کال د دې مواردو شمېر 15 ته رسېده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نور هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو او درنې واورې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ بیګا ناوخته اعلان وکړ چې د امریکا یو بله پوځي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده. ترامپ په آیووا ایالت کې د وینا پر مهال وویل پر اختیا دا اوس یوه بله ښکلی بیړۍ هم په ښکلي ډول د ایران پر لور روانه ده، نو باید ووینو چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر روښانه نه کړه چې له دې بیړۍ څخه د ده هدف همغه د یو اس اس ابراهام لینکن الوتکه وړونکې بیړۍ او ورسره جنگي کشتۍ دي چې د دوشنبه په ورځ منځني ختیځ ته ننوتې او که د امریکا پاوځ کومه بله نوې سیمې ته استولې ده. خو هغه هیله څرګنده کړه چې له ایران سره به یوه موافقه ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره سم امریکا د سې شنبې په ورځ په منځني ختیځ کې د څو ورځنیو پراخو هوایي پوځي تمرینونو خبر ورکړ. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد الشره سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران به نن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدرس د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریې د مخکني ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د احمد الشره په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړاوه د روسیې نږدې متحد و. او د افغانستان د فرسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فرسال جام په لوبو کې خپل لومړی سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. د لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد اندونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړنیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول ووهه او په دوهم نیمایي کې یې دوهم ګول هم دووهه او دریم ګول امید قنبری تر بریا ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. دا سیالۍ چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغې د 1 منټې څخه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 13 پورې دوام کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
احمد شیبری مهر کلمو کوم. د ځوان فکر د خبرونې د بحث لپاره مو د زده کړو موضوع خوره کړې ده. د اونۍ په پیل کې د جنوري په 14مه د زده کړو نړیواله ورځ دا ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې 4 کلونه شول چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند شوي دي او 3 کاله شول چې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز لګېدلی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق یا یونیسف په وینا د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل تر اوسه په افغانستان کې 2 میلیونه او 2 لک نجونې له منځنیو زده کړو محروم شوي دي. هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي زده کړې کوي د هغوی څه باندې 90% کې ابتدایي لیک لوست نشي کولی. یونیسف د دوشنبه پر ورځ په اکسپانه کې دا هم ولیکل چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمېرې په کمېدو دي. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخه کړم په دی اړه راپور لرو.
خاله برادر هم سنف دوم مکتب
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وای د بی وزلی لامل یو ورور خونځی تل تک پاتې شوه. هغه سه شنبه د جنوري 20 ازادي راډیو ته وویل چې وسی ورور لپلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي.
ما اقتصاد خو
دی وای زموږ اقتصادي وضعیت خنه دی. پلار ملتی رو دوه کلونو رئیس نه دی توانیدل چې ورور می خونځی کې شامل کړي. پلار می وای د قلم کتابچی او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې عمله ترې خونځی پاتې دی. د کابل خار د دولسمه نهي وسیدونکو رحم الله چې معلول او بيوزله دی وای که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل ځامن په خونځي کې شامل کړي. خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي خونکو او د درسي امکاناتو نشتون لامل هغوی ډیره وخت خونځي او تنځي. نو موړی وای
د دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي. معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس او څه پوهېدل هغه ټول منفق کړل دي. هغوی په ځای نور نوي کسان راوسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي. بس درس داسې خاص درسونه نشته دي. بس اکثره وخت د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي اوسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت ترڅنګ د الکانو په ښوونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنې دي. یونیسف دوشنبه د جنوري 26 پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداری ورکړې چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. له دې وړاندې د جنوري په 8 یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري ادارې یونیسکو په یو ګډ راپور کې ویلي و چې افغانستان د نړۍ پر کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پای آن ساده متن نشي لوستلی. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لومړني ښوونځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.1 میلیون تنو ته رسېده خو ودی د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلی. د طالبان حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې. وروسته په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي خو د څلورو کلونو په تیرېدو له هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8 په یو راپور کې خبرداري ورکړې او چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو د دې هیواد 4 میلیون نجونې به له زده کړو محروم شي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر پرې خبرونه کې مو نثار احمد کریم زیتا بلنه ورکړې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د تفتیش پخوانی رئیس دی او همدارس مدني فعال او افغان کډوال په پاکستان کې افغان کډوال حفاظ الحق مصدق هم را سره دی. کریم صاحب لومړی کله تاسو نه واورو که په ډیرو لنډو تاسو درته وایسئ چې په افغانستان کې په تیرو سباندې څلورو کلونو کې لومړی که د نجونو مسلې تر شو له ښوونځیو د نجونو د ممانعت څه منفی اغیزې شیندلی شي؟
سلامونه او احترامات برنامه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې د ستاسو دا ګزارش کې د دوستانو دا وکړل چې نوم لیکنه د نجونو په نسبت دا د نارینه موس ګراپ راټیټېدونکی دی. مانا دا چې د نظام توجه په دې اړه باندې دومره ضعیفه ده چې دولس او د نړۍ موجوده مسالک نظام نه دغه توقع وه چې دوی به د نجونو مکتبونو ته توجه وکړي. حالانکه هغوی مکمل دغه معارف مسالې ته شا کړې ده او په ټولنه کې د دې مکتبونو یا د نجونو لپاره د مکتب د فرصت نشتون دا د دې باعث کېږي چې په دغه ټولنه کې به یو نسل وروسته موږ مطلق د فکري فقر سره مخ یو. په ټولنه کې به موږ داسې چلنجونه ولرو چې د هغې د حل دپاره به بیا موږ مجبور یو چې ګاونډیانو ته یا پردیو ته احساس پاتې شو. زموږ هغه اړتیا به همداسې نیمګړې وي. نو نړۍ کوشش کوي چې خپل راتلونکي چلنجونه مخکې نه حل کړي. مخکې نه وکړو حل لارې ولټي. ولې د بعد مرغه افغان واحد داسې یو ملت دی چې د ځان لپاره راتلونکو بدبختیو مهندسی دا اوس کوي، یعنی د اوس نظام لپاره د بدبختی نقشه کشی کوي چې راتلونکو نسل به زموږ کم کم مشکلات سره مخ شي.
مننه کریم جی صاحب، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلم. د حفاظ الحق مصدق نظر به هم پلانډ را واخلم. مصدق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اوسنۍ وضعیت کوم داسې دوام وکړي، څه اټکل کوئ چې راتلونکي به څرنګه شي د معارف په برخه کې؟
السلامونه حضرت محترم تاسو ته درنو عزتمن ملما او تاسو ټول او ریډونکو ته اله ده چې روغ او جوړ اوسئ. اجازه راکړئ شبیر صاحب محترم چې اول زدا فقیر اوازې الفاظ به بیان کړم. دا معرفت د معرفت ارزښت په یو واحد کله چې د معرفت په اړه خبرې کوو، په اصل کې د یو ملت د یو برخلیک په اړه هغه ملت چې معرفت ولري هیڅکله نه ورکی، او هغه ټولنه چې د معرفت لرې کی ورو ورو د جهالت فقر تاوتریخوالي ښکار کی. سرور کاله کیږي د جمهوریت نظام سقوط او وروسته چې طالبان په کابل باندې حاکم شو، پر افغان معصوم انجونو باندې تعلیم بند کړ چې د دوی حق دی. زه فکر کوم کچېری تعلیم همداسې بند پاتې پر انجونو باندې، د دې خطرات او د دې هغه مشکلات مونږه 15 کاله بعد 20 کاله بعد ډیر غټ زیانونه د افغانستان راتلونکي نسل ته واوي، او د افغانستان انجونو ته چې په ګور د مختلفو مرضونو باندې دوی همدا اوس اخته دي، رواني شاعري ناروغي باندې اخته دي، چې پر کور ناست دي او په دې سوچ کوي چې کله به دوی صدای اجازه ورکول شي چې دوی خپل مکتبونو خپل پانتونو ته دوام ورکړي، څو خپل هیلې خپل اهداف ته ځانونه ورسوي.
مننه مصدق صاحب. کریم صاحب، دا خو واضح خبره ده چې به تعلیم یو هیواد په پښو نسی درېدلی، لیکن مختلف نور دلایل هم شته. حتی د جمهوریت په وخت کې په هغه وختونو کې چې تاسو د افغانستان په معارف کې کار کولې وی، خو جګړو دا مشکلات را پیدا کړي وو. صحیح، اوس په جنو محدودو شهرونو کې تعلیم وو، لیکن کلی ترې به برخې وو، او همدارس اقتصادي مشکلات، امنیتی ستونزې، کلتوري او ټولنیز خندونه، دا ټول شان کسر یو ځای کې د شونځو کمبود، په کم عمر د ودونو مسله. نو د معارف په برخه کې ستاسو د کاري تجربې په اساس د ستونزو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ یعنی کوم مهم ګامونه باید واخیستل شي د مکتب د دروازو له پرانیستو ورهاخوا؟
دا هر نظام او د هر ادارې سختاری تشکیل د سړی وګوري، نو ریفورم پکې حاصلي یا په کال کې راځي یا په دوو کالو کې راځي، یعنی بیا کچنه کیږي هغه سختاری تشکیلاتو ته. زموږ دغه 15 کاله وشو تقریبا چې د موجوده نظام په دغه ریفورم باندې موږ پوه نه شولو. دوی خو په ابتدا کې دغه مکتبونه د بندېدلو دلیل دا ویل چې موږ په یو نوي کریکولم کار کوو چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي، او معیارونه په کې دغه پردي او د حجاب او د ښځو لپاره چې کوم عنعنوي دغه دي دودونه دي، دغه ټول شیان پکې مراد.
البته اوس هم همدا خبره کوي.
نو دغه کله به دا کار کیږي؟ دلته خو تقریبا 15 کاله خو ډیره موده ده، داسې 15 ورځې نه دي. بل د نظام دغه نارمل عادي خبره ده چې نظامونه یا 15 کاله وي یا یو لس کاله وي یا چې ډیر زیات افراد وشي 15 کاله وي. زه اوس دې ته تعجب اغوستی یم، نه یوازې زه بلکې دا زمونږ دا ټولنه د افغانان چې دوی به کله دغه ریفورم کوي د دې تعلیم د سیستم د منظمولو، یا دوی په خپل مایل باندې برابرۍ. یو لوی چیلنج او لوی ستونزه دا ده چې دوی په دغه اداراتو کې دغه یو سوی تفاهم یا مس کمیونیکیشن چې ارتباطات منظم نه دي، یو خو دغه حس کېږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنه کې د فکر فرار شروع شوی دی. ته اوس ستا یو تعلیم یافته یو 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 بااستعداده ځوان په پخو څنګه دریږي نو هڅه به دای چې څنګه دا وطن فریزي څنګه دې وطن نه وځي الته ورته دا کاری فرصتونه د زمینی نشته نو د دې په اساس معنی د معرف وزارت چې مخکې مونږ دغه یعنی مشکل سره مخ شو د جمهوریت په وخت کې چې دوی کله دغه کاریکولم ترتیبولو نو مونږ بعضی د کاریکولم متخصصین د اسلامي هیوادونو دغه کړي استخدام کړي چې د ایران او پاکستان او حتی د سعودي عربستان د مصر نه پکې متخصصونه د بنګال نه پکې وو نو دا کاریکولم ترتیب کومه کمیټه یا کومه ادارې چې د دې ترتیب لپاره کار کولو مونږ هغه وخت کې داسې د بشري مسلکي بشري قوې سره مخ وو ولې اوس خو دوی چې مونږ وینو دا د خپلې تجربې نه ګورو د دوی وضعیت په صفر کې دی په دې اړه باندې یعنې دغه امید نه دی پکار
دلته د کنیم صاحب د نصاب موضوع ته تاسو اشاره وکړه دا اوس چې تاسو له هیواده بهر ژوند کوي او طبي خبر ده د کورنۍ غړي ماشومان به مو شونځي ته ځي فکر ده کوي چې د جمهوریت د وخت نصاب کې هم ډیر زیات ستونزې وي نصاب د سی یو شکل باندې جوړ شوی و چې د افغان ټولنې د ورزنی ژوند ارتیاوی یا هغه مهم شان چې پکې باید په نصاب کې ځای شي یا نه به ځای شي او تر اخره پورې هم په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مرستو باوجود نصاب تر اخره پورې د سه پلار باندې برابر نشو چې خلک وایي چې و ولدا نصاب خو یو څه قناعت ورده کڅرنګ
زه هم دې ستاسو د سوال په ارتباط باندې یو چې ستاسو موضوع ما ذهن ته راغله بل ورځ موږ خپل ځینو پښتنو کې په یو له سم صنف کې ده نو مال کوم مضامین درته تدریس یا غوړل چې اقتصاد دی او دا پلان څلور مضمون یې یافته مال په یو له سم صنف کې څلور مضمون ته تاسو ته تدریس یې مو خو چې یو له سم صرف تا به شاګرد په افغانستان کې رسیدل یعنی هغه بکسه به سره چانه شوړل هغه ته به یو څو کره شوی چې دا بکسه دې ماته او دا ستوندر سره زمانم چې دا چیلنج خو مونږ د چیلنج د محو کولو په طرف روان او حرکت مو کوو دا چې لاس په لاس نه یو ناس لکه دا نن سبا چې زمونږ محترمین ناس دي بینځه کال وشلو تر اوسه پورې کم از کم دوی خود هغه ووم ټولګي باید پرانیسته وي کنه
متاسفانه د دوی استاد سره نشته په خبرونه کې چې دوی تمویل وي دا ډیره مهمه موضوع ده یعنی کچرته لشپژمو ورپورته شپږ ټولګي دوی نشي پرانستله نو لشتر لږه یو ټولګي خو به پرانسته و چې بیا دویم تتلی وي اتم ته نه هم
ملت څه خو به امید پیدا شوه وکړه ملت اوس د لوی زمایي حالت سره مخ
منه او دا سونه شته مصدق سه تاسو په پاکستان کې هم د کډوالو شونځي هر څه ګډوډ شي دی حالت هم یو هیله و چې دا کډوال به لشتر لشه ابتدایي زده کړې و دا هغه کوي هلته وضعیت څنګه دی د افغانانو
صاحب محترم تاسو په جریان کې یاست چې په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پر ضد بیلابیل اقدامونه کړي حتی د کورونو نه او شړل ایدوی چې کوم کمپونه او هغه ورته وران کړل ایدوی دکانونه او هغه پاتې شو حتی ایدوی ماشومان اوس د ټولګي ته تللی نه شي ځکه چې دوی نور اجازه نه لري چې مکاتب تلاړ شي خپل تحصیل ته ادامه ورکي نو دلته ورځ تر بلې په پاکستان کې بالخصوص اسلام آباد پېښور کې ورځ تر بلې د دوی سیاست د افغان مهاجرو پر وړاندې ورځ تر بلې سخت کیږي او بیلابیل فشارونه په افغان کډوال باندې دي چې یو مهم فشار چې د دوه اولادونو باندې اغیزمن کیږي چې دوی د تعلیم څخه پاتې شو یعنی دوی ته نور اجازه نشته چې په مکاتبو کې یا په مدارسو کې یا په پوهنتونونو کې دوی ته اجازه نشته چې ثبت نام وکړي یا هلته درس ووایي
مننه مصدق صاحب کریم صاحب په دغه شرایطو کې داشته مکتب بندې د نجونو مکتب د نور مکتب سوي هم راټیټه ده او دنیا د پرمختګ په حال کې ده تاسو د معرف په وزارت کې د خپل تجربه په اساس او د خپل ژوند د تجربه په اساس څو وړاندیز لري حل لار څه ده پرته لدی چې په اوسنیو چارواکو باندې څوک اتکاو کوي چې لدوی د مرستې هیله او امید وکړي په شخصي ډول باندې څه حل لار ده چې څنګه یو څه هڅه وشي
خپل دي نظامونو کې دا موقفونه چې کوم دي چې تخنیکی او سیاسي یعنی مسلکی پوستونه او سیاسي پوستونه جدا جدا دي. د بیچارهګانو دغه شی خطا شوی دی چې دغې باندې باید جدي یو مرور وکړي چې اوس د معرف وزیر دی صحیح ده یو سیاسي څوک وي چې د وزارت دپاره یو بودیجه یو جذب د نړیوال کومک وکړي په دې کې ورسره کاملا ولس مشکل نه لري. ولې په دغه مهمیتونو کې چې دوست تعلیمات اسلامي دي یا اداري دي یا تخنیکي او مسلکي زده کړې دي یا لوړې زده کړې دي دغه مسلکي خلکو ته اړتیا او شتله په ټولنه کې په دغه ملت کې د څنګه د چټول افغانان بیرون
دي. نه کریم زای صاحب محترم زما پښتنه ده نو دغه شک نشته چې مسلکي خلک وي او عمومي ستونزه حل شي په انفرادي ډول باندې څنګه سره مشکلات سره ډول حل کېدای شي چې مثلا د فکر وکړو چې لننه یو کال وروسته شونځي پرانستل کیږي حتی په کورونو کې باید د ته خلک په انفرادي ډول اوس ته توجه ونکړي چې جنو سره درس وي
په انفرادي شکل باندې خو مختلف او خصوصي او آنلاین دغه سیستمونه جوړ شوی دي د خلکو خپل اولادونه په آنلاین مکاتب کې شامل کړي دا څه نه ده چې والدین غفلت کوي د نظام په چیر باندې زه ډېر دا سیم جن خويندې وريري پیژنم چې آنلاین درسونه د لارې نه لګي دي په نړیوالو پانسونو کې درسونه وایي خو دا د مسالې حل نه دی د معادلې حل دا غي ابتدایي دا کړی چې د ووم سنتنه تر د دولسمه پورې موږ ته پکاره
بله
په هغه ګریجویټ انجینر چې مثلا د انجینرۍ په اول سمستر کې وي یا د زراعت په اول سمستر یا د ادبیات هغه خو لګي هغه خو خپل ستونزه حل کوي مونږ ته غټ لوی چیلنج چې کوم دی دا غږ ووم سنت نه تر د دولسمه پورې لوی چیلنج دی او په دغه وخت کې په افغانستان په ټولنه کې بدبختانه دغه خور لور ته په دغه مندره نخته او دغه نه بارځه نه قتل کیږي چې سړی وای چې په دغه ټیم کې به لور ته یا خور ته یو پروتوکول یو ارزښت ورکړل شي په هغه سرمایه گذاری وشي هغه به مکتب ته وړل شي راوړل شي په کوم ولی ډېر هڅې داسې شوې دي په نګرار کې مونږ لرو الحمدلله په فنار کې مشته دي خوښ کوم شته چې تعلیم یافته او خزو د مخکینه مدني فعالانو دا چې یو نتورکی شکل جوړ کړی چې په کورونو کې هغه ابتدایي تحصیلات کیږي که خوده یو لار برابر کی دوی به وتوانی دي چې دوی به د کورن راسن کانکور د آماده کې ولري صرف هغه سنت تبال چا ولري.
او مننه مصدق صاحب په پاکستان کې هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کډوالو تعلیم او زده کړې غړي وړي شي دي او ساجي راډو هم داسې ګند راپورونه لري هلته څنګه په انفرادي ډول باندې ځینې کورنۍ هڅې کوي او داسې لکه دا نتورک ته یو ډول نتورک ته چې کریم جی صاحب اشاره وکړه
شبیر صاحب محترم که تاسو اجازه وي چې مخکنی موضوع چې تاسو جناب مین صاحب ته هم چې د افغانستان د معرفت اساسي ستونزې دي تاسو اجازه چې په دغه باندې یو لاندې تحلیل وکړو
مهرباني
ګورئ بدبختانه چې د افغانستان معرف اساسي ستونزې نه دی په خوا په څیر چې ډیرو کم شوي نه دي لا تکوي چې بدبختانه دا د شلکلان میراث را پاتې ده مونږ دانه شو ویل چې په څلور کلن حکومت باندې چې نوی راغلی په دې باندې واچو بدبختانه د معرف مشکل زما دو کاله کېږي چې زه مکتب وایم دا مشکلات شل کاله راهیسې کېږي چې دا مشکلات شته دی زه به تاسو ته د اول نه شروع کړم چې لومړنی امکانات نشتنوالی په جمهوریت کې د جمهوریت نه نیولې چې میز نه وو چوکۍ نه وو کتاب نه وو تخته نه وو په ډېرو سیمو کې ماشومان لا هم په ځمکه ناست دي میز او چوکۍ نشته درسي کتابونه وخت رسېږي او کرنسيږي هم کم رسېږي که زه تاسو ته د خپل سترګو دید بیان کړم که زه کوم صنف کې وم په کابل کې کما درس ویل موږ ته کچېرې پنځه کتابونه راکول لس به ویل چې تاسو خپله واخلئ باور په خدای وکړئ چې نوې فیصد هغه ځوانان چې دغه هغه نه لرل چې دا توان نه لري چې دا کتابونه واخلي او دریمه موضوع چې دا د مکتبونو نشتوالی او نامیاري ودانۍ دي په لسګونو ورسواله کې د کابل نه نیولې زما په لغمان کې زما په ننګرهار کې زما په پنځه زما په هلمند کې لا تر اوسه هم هیڅ معیاري مکتبونه نشته. په خیمو کې همدا اوس زموږ ماشومان زموږ ځوانان سبق وایي په جوماتونو په منځ کې یا د شخصي کورونو کې تدریس کېږي. ستاسو که په پام دې څو ورځې مخکې د افغانستان په یو ولایاتو کې خلک پر خپل شخصي مصارفو باندې مکتب جوړ کړل، اوس مهال د هغه استادانو ماشین شمېر کول. او دریمه موضوع چې ډیره مهمه ده چې په شل کلن جمهوریت کې په میلیونونو په میلیاردونو ډالر له مختلفو موسسو د نړیوال بانکونو چې په تقریبا یو سل اته څلوېښت میلیارد ډالر چې دې ډېره برخه معرف ته جوړه شوی و، خو بده مرغه اداري فساد، کمزوري مدیریت او نظارت نشتون دا اجازه ور نه کړه
دا پیسې خپل اصلي هدف ته ورسېږي. او ډېر مصادق شه پریک شک نسته چې په یوه وخت کې هم ستونزه وي. او مخکې کریم جی صاحب دې ته اشاره وکړه چې لشته لږه په یو خوا روان وو، کنه چې په دغه خوا روان وو کېدشت چې د معارف سیستم بهتر شي. د پاکستان پښتنه ماتله تاسو نه کوله، په پاکستان کې څنګه په انفرادي ډول یا د یو شبکې او نتورک په شکل باندې کډوال د هڅې کولی شي او کنه دې ته هم زمينه نه ده برابر چې د خپل لوڼو او د هلکانو لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي؟
شبیر صاحب محترم، جالب ده چې په دغه یواد کې تاسو افغان په صفت تاسو د پاکستاني نمبر نشي درکولای چې ته په هغه باندې ځان ته یو سیستم فعال کړي او د هغه له طریقې تاسو نور یا درس او تعلیم مرسته کړي. دومره دلته سختي راغلي دي چې هغه خلک بې کورونه شوي دي، کارونه یې نشته دی. او شته نیم بعض څه چې یعنی په انفرادي ډول د آنلاین طریقې د بعضې ویب سایټونو له لارې بیا هم خپل درسونه وزه فکر کوم چې ډیر سخت ده، خو ډیر لږ رقم کسان شته.
مننه. د آنلاین زده کړو په ارتباط یو راپور لرو چې جنو په افغانستان کې له مختلفو لارو دغه هڅه شروع کړې دي چې آنلاین زده کړې کوي. دغه لاند راپور سره ورو بیا برته خپل بحث سره ګرځو.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شوی او محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره آنلاین زده کړو ته مخه کړي. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یو پیاوړی هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بي برخې شوی انجلۍ چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل:
ما څومله دخترانه
د خوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنونو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولې او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې و او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلاً نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو حادثې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غل کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل:
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بلا بل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ چتول مهم دي، نو لبل خوانه په هر ډول شرایط او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالي مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه شنبه د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یونامه یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو